یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه، وخت په خیر. د ازادي رادیو د خبری مجلې ته مو زه محمد واصل وصال د خپل تخنیکی ملګری رامین کاکړ سره هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د یو شمیر نورو مهمو موضوعاتو تر څنګ اوري چې د افغانستان د مالی وزارت د ناټو مالی مرستې د افغان ځواکونو د روحیې د پیاوړي کولو لپاره مهم بولي. په روانه خبری مجله کې له دې هم خبرېږي چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه له بېلابېلو اړخونو تر فشار لاندې ده. په دې اړه راپور لرو، خو تر دې هر څه وړاندې صالح محمد صالح د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
ځینو رسنیو راپور ورکړی چې د افغانستان لوی څارنوالۍ د هیواد د فوټبال فدراسیون د پخواني مشر کرم الدین کریم د نیولو حکم صادر کړی. د ملي اردو چارواکي وایي چې په کندهار کې تر 500 زیات مخالف وسلوال وژل سوي. په قزاقستان کې نن د ولسمشري انتخابات روان دي. ځینو رسنیو راپور ورکړی چې د افغانستان لوی څارنوالۍ د هیواد د فوټبال فدراسیون د پخواني مشر کرم الدین کریم د نیولو حکم صادر کړی دی. دا حکم په داسل کې صادریږي چې پرون د فوټبال نړیوال فدراسیون ښاغلی کریم په نړیواله کچه د تل لپاره له فوټبال سره له تړلو فعالیتونو منع کړ. د فیفا د اخلاقي کمیټې قضایي څنګه پرون کرم الدین کریم د خپلې دندې له واکونو څخه په ناوړه استفادې او د افغانستان د فوټبال د ښځینه ټیم د څو لوبغاړو په جنسي ځورونې مقصر وباله او نوموړی یې $1,000,000 جریمه هم کړ. د فیفا په بیان کې راغلی چې د غوښتنې لوبغاړو کرم الدین کریم له 2013 میلادي کال څخه تر 2018 میلادي کال پورې څو وارې په جنسي ځورونې تورن کړی و. د ملي اردو چارواکي وایي په کندهار کې په پوځي عملیاتو کې د دولت تر 500 زیات مخالف وسلوال وژل سوي. په کندهار کې د 215 اتل قلو اردو ویاند وایي دغه عملیات په تیرو څلور ساعتونو کې په خاک ریز میوان میانشین او شاولی کوټ ولسوالیو کې سوي دي. یحیا علوی وایي چې په وژل سوو کې د وسلوالو طالبانو یو مشهور قمندان هم شامل دی.
له دښمن سره نښته شوی چې د محمود په نوم یو قومندان چې په بدیجان مشهور و هم وژل شوی دی. جسد یې له یو میل پیکې سره د درېیمې لوا پرسونل ته په لاس ورغلی دی.
ښاغلی علی وایي چې په دغو عملیاتو کې نه نور وسلول ټپیان سوي دي. د 215 اتل قلو اردو ویان دغه رز وایي چې له پرون راهیسې په زابل او روزګان کې هم په پوځي عملیاتو کې د دولت 22 مخالف وسلول وژل سوي او 19 نور ژوبل سوي دي. وسلولو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د هلمند په واشر ولسوالۍ کې 11 وسلول طالبان وژل سوي. 215 میوان قلو اردو نن ویل چې په واشر کې د تصفیوي عملیاتو پر مهال چې د بهرنیو ځواکونو هوایي ملاتړ هم ورسره وو 11 وسلول طالبان وژل سوي او وطن نور ټپیان سوي دي. د دې قلو اردو مطبوعاتي مسؤل جګړن عبدالقادر بهادر زئی وایي چې د ملي اردو څلرمې پلې لوا د بهرنیو ځواکونو په مرسته د واشر ولسوالۍ ځینې سیمې له وسلولو طالبانو بیرته نیولې دي. بهادر زئی زیاته کړه د عملیاتو پر مهال 16 تنه وسلول طالبان او درې نور مشکوک کسان نیول سوي هم دي. بلخو د هلمند په گریش ولسوالۍ کې په یو پیښه کې 16 تنه مړه او 16 نور ژوبل سول. د گریش ولسوال مولادا توبګار په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال ته ویلي دغه کسان نن سهار هغه وخت مړه او ژوبل سول چې د سپرلې موټر یې یو نهر ته ولوید. په قزاقستان کې نن یک شنبه د ولسمشري انتخابات روان دي. د رای ورکولو اکثره مرکزونه د سهار پر 2 بجو پرانستل سول او د ماښام پر 2 بجو به بند کړی سي. دا په داسل کې ده چې قاسم جمار تکایف ظاهرا د دې هیواد موقت ولسمشر په توګه خپل کار ته دوام ورکوي. د روسیې تاس خبري اژانس وایي تکایف د پلازمینه نور سلطان د استانه اوپرا د رای ورکولو په مرکز کې خپل رای صندوق ته واچوله. د قزاقستان پلازمینه چې پخوا استانه نومیده اوس نور سلطان نومول سوی ده. شپږشپېته کلن تکایوف په اپریل میاشت کې د ده په وینا د سیاسي بې ثباتۍ د مخنیوي لپاره غوښتنه وکړه چې تر وخت مخکې انتخابات دې وسي. تکایوف د قزاقستان په دغو انتخاباتو کې له داسې شپږو کاندیدانو سره سیالي کوي چې ډېر پیژندل سوي نه دي، خو د قزاقستان د حکومت لخوا تایید سوي دي. نوموړي ویلي که ګټونکی سي د پخواني ولسمشر نور سلطان نظربایف سیاستونو ته به مخه کړي. قزاقستان په 1991 میلادي کال کې خپلواکي واخیسته. له هغې راوروسته په دغه هیواد کې هیڅ انتخابات د نړیوال ولو محسوسو لخوا آزاد او عادلانه ندی بلل سوی. د جرمنی د صدر اعظم انګلا میرکل د مسیحي دیموکرات ګوند مشر پر روسیې د بندیزونو د نرمولو لپاره د خپل ګوند د غوړیو غوښتنه رات کړله. د ګوند مشر ویل بندیزونه باید تر هغو دوام وکړي چې مسکو په کریمیا او د اوکراین په ختیځ کې بدلون نه وي راوستلی. د ګوند مشر اینیګریت کرامپ کارین باور پرون ویل چې تر څو دروسی چلند بدل سوی نوی لدی هواد سره په اقتصادي همکاري کې د بدلون امکان نه ګوري. تر دې مخکې د مسیحي دیموکرات ګوند غړي او د ساکسونی ایالت والی مایکل کریتس شمیر په پیټرزبورګ کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره لکتنې وروسته په یو ټویټ کې ویلي و چې د شو اړیکو لپاره په کار ده چې جرمني پر روسیې بندیزونه پای ته ورسوي. او د 2019 کال د کرکټ نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن هندوستان له استرالیا سره مسابقه کوي. د لندن په لوبغالي کې دغه مسابقه نن د افغانستان پر وخت د ماپښین پر 2 بجو پیلېږي. استرالیا تر اوسه 2 مسابقې کړې چې یوه یې له افغانستان او بله له ویست انډیز څخه ګټلې ده. هندوستان تر اوسه یوه مسابقه کړې چې له جنوبي افریقا څخه یې ګټلې ده. پرون د دغو مسابقو په لړ کې نیوزیلند افغانستان او انګلستان بنګلادیش ته ماتې ورکړه.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږ یاست. وړاندې په خبرونه کې د راپورونو موضوعات لرو. ناتو تر 2000 کال وروسته هم د افغان ځواکونو د ملاتړ ژمنه وکړه.
وام تعهدات در از مدت خدا برای تمویل این نیروها تا سال 2024 و فراتر از 2024 تمدید کردن.
در افغانستان د سوداګری او صنایع خونی مسئولین پر خصوصی سکتور له بیلابیل اړخونو د فشارونو د زیاتیدو اندېښمن دي.
د قوانینو سختواله خودسریګانی په ولایاتو کې شپږو حکومتونه د ټول هغه عوامل دي چې فشار راوستل دي په سکتور.
د افغانستان د فوټبال فدراسیون په پخوانی مشر کرم الدین کریم د فوټبال د نړیوال فدراسیون د بندیزونو په اړه د راپور ترڅنګ په انګلستان او ویلز کې د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په اړه هم وروسته حال درکو. په نړیوالو موضوعاتو کې د قزاقستان د ولسمشر انتخاباتو تازه حال هم اوري. نور بس ته اونیس پروګرام د دې سات په دوهمه نیمای کې راځي. هیله ده ملتیا موکړي. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوی او د اف ام په 3.15 صفه په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د هم د خبرونه د سر موضوع د افغانستان د مالی سرپرست وزیر د ناتو له مالی ملاتړ څخه هرکلی کړی او ویلي دي چې دا به د افغان ځواکونو روحیه پیاوړي کړي. محمد همایون قیومی نن د بروکسل ناستې د لاسته راوړنو په تړاو خبریالانو ته وویل چې دا ناسته ګټوره او ناتو بیا ځلې ټینګار وکړ چې له 2000 میلادي کال خو به د افغانستان د امنیتي ځواکونو مالی ملاتړ ته دوام ورکوي. نوموړي همدارنګه د اقتصادي پلانونو په چټکتیا هم خبری کړي. ډیر نور حال از ما همکارا نجی سپیرا کوي چې همداسې به په سټوډیو کې را سره ده. مهرباني نجی جانې.
ډیر زیات مننه وصال صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل د افغانستان د مالی سرپرست وزیر نن ویل چې په بروکسل کې د ناتو له تازه ژمنې هرکلی کوي او دا هغه اندېښنې لمنځ وړي چې ګواکې نړیواله ټولنه به افغانستان یوازې پرېږدي. محمد همایون خبریالانو ته وویل چې د بروکسل په ناسته کې د ناتو غړي او هیوادونو بیا ځلې ژمنه وکړه چې له 2000 میلادي کال اخوا به هم د افغانستان امنیتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکوي. خغلی قیومی د ناسته له لاسته راوړنو ډکو وبله.
نشست که در بروکسل داشتیم داریم نشست تمام شرکای ما عضو ناتو شرکت داشتن. پیشرفتایی که در افغانستان صورت گرفته نظرهای بسیار مثبت داشتن. در موضوع تمویل نیروهای امنیتی اینا یک بار دیگر همکاری خود ذکر کردن و هم تعهدات در از مدت خود برای تمویل این نیروها تا سال 2024 و فراتر از 2024 تجدید کردن.
ناتو له افغان امنیتی ځواکونو سره هر کال 15 میلیارد ډالر مرسته کوي چې زیاته برخه د امریکا متحده ایالاتو او د ناتو نور متحدان ورکوي. د ناتو عمومي منشي یانس سټولټنبرګ د تیرې سیشن به په ورځ د بروکسل په غونډه کې ویلي چې دروان کال د می میاشتې تر 15 منیټې پورې بسپنه ورکوونکو هیوادونو د افغان ځواکونو د ملاتړ له صندوق سره 2 میلیارد او 800 میلیونه ډالر مرسته کړې ده. اوس پوښتنه دا ده چې افغانستان به د نړیوالو مرستو د نشتوالي په صورت کې څه وکړي. د سیاسي چارو افغان څېړونکی ولی آریان ازادي راډیو ته وویل چې د نړیوالې ټولنې له ملاتړ پرته د افغانستان د امنیتي ځواکونو د کار دوام دمګړی نه ممکن ښکاري. لبلې خو د افغانستان د مالیه سرپرست وزیر محمد همایون قیومی وویل چې دوی هڅه کوي چې په ځان د بسیاینې لپاره خپل اقتصادي پلانونه زیات کړي. نوموړي په دې اړه وویل
افغانستان چین راهکاری که به سمت خود کفایی رفته میتونه حل و در این بار هم بسته اول را که سر ازی هم کار هم سازیات کار کردن در این قسمت یک بسته 8.7 میلیارد دلار است، تقریبا 5.5 زراعت است، موضوع برق از 1.3 میلیارد دلار مردم خواهد بود.
نموړي ویل چې په دې اړه به څېړنې تر راتلونکو میاشتو پورې پای ته ورسیږي او ډېر ژر به عملي کارونه پیل شي. بلې وسال سر
ډېره مننه کوو ناجیه صفای چې تاسو اوریدونکو ته معلومات وړاندې کړل. البته باید ووایو چې ناټو بیا ځلې ټینګار کړی چې له 2000 کال وروسته هم د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکوي. بیا هم اقتصادي موضوع ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې خصوصي سکتور تر بیلابیلو فشارونو لاندې ده. د دغې خونې مرستیال خانجان الکوزي نن په کابل کې خبریالانو ته وویل دولت له خصوصي سکتور او سوداګرو سره د دښمن او سیال په څیر چلند کوي. زما همکار رحمت افغان دغه خبري ناستې ته ورغلی و او جزئیات یې راټول کړي دي. همدا شېبه راسره په سټوډیو کې دی افغان صاحب. ستړي مشئ، په خیر راغلی، مهرباني وکړئ هلته نور څه وویل شول ته دا کوم معلومات ورکړي.
من وصال سپتاس ته اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. نن د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې همدارنګه ځینې ملي تجارو سوداګرو له دولت نه ګیله درلودله. دوی ویل چې د سوداګرو اختطاف په لارو کې له سوداګریزو مالونو پیسې اخیستل، لوړه تعرفه په ادارو کې شته، فساد، خراب امنیتي وضعیت، په غیر قانوني توګه د سوداګرو نور بیلابیل عاملونه دي او خصوصي سکتور یې سخت اغیزمن کړی دی. د دغې خونې مرستیال خانجان الکوزي د یکشنبې په ورځ په کابل کې په یو خبري ناسته کې له دولت نه د خصوصي سکتور د خوندیتوب غوښتنه وکړه.
هله مې دا ده چې د خصوصي سکتور سره د یو شریک په حیث باندې، د یو همکار په حیث باندې دولت باید برخورد وکړي. د قوانینو سختواله، خودسریګانی په ولایاتو کې، شپږو حکومتونه، دا ټول هغه عوامل دي چې فشار یې راوستلی دی په سکتور، فشار یې راوستلی دی په اقتصاد او اقتصاد یې نن خراب کړی دی.
ښاغلی الکوزي زیاته کړه چې د روان ناخوالو له امله شاوخوا 1400 سوداګرو خپل پانګې له افغانستان ویستلی دي چې دا د هیواد اقتصاد ته لوی زیان دی. دغه خبري ناسته او دغه ګیلې داسې مهال کیږي چې څو موده وړاندې د حج دلاور په نامه یو ملي سوداګر، البته دوی په وینا چې د دولت له لورې ونیول سول او د دوی په دفترو باندې چپه وویل سوله، سوداګر وایي چې دوی هیڅ وخت هم خوندي نه دي. حاجي بختو چې دغه سوداګر په استازیتوب خبرې کولې چې کچېرې دای مجرمي باید جزا ورکړي او کچېرې مجرم نه وي باید یو دغه قضیه د بیطرف محکمې چې په هغه کې د خصوصي سکتور یو کس هم استازیتوب کې باید په مخ ولاړ شي. حاجي بختو زیاته کړه
د به خاطر طالب وایي د بلې فاده د دایښ سره په چویا لاله وینې د بلې فاده دولت په فورره د امنیت شروع په د فاده اړه غره مختلف نامو باندې تفتیو د سیسټم د دوه پارټي.
دوی همدارنګه ویل چې په لارو کې دوی سیاست زورول کیږي، نه یوازې دوی له څو حکومتو تیریږي، ګوته دایښ تنیول، طالبانو تنیول، همدارنګه حکومتي چارواکو تنیول. او دوی ویل چې دوی په لارو کې څو په لارو کې دوی نه مالونه اخازی یعنی په غیر قانوني توګه پیسې اخیستل کیږي.
درمن افغان سبا البته یادونه باید وکړو چې د لومړی ځل نه ده چې د افغانستان خصوصي سکتور او د سوداګرۍ او صنایعو خونه له دغه ستونزو شکایت کوي. له دې وړاندې هم بار بار دغه شکایتونه شوي دي چې سوداګر اختطاف کیږي، په لوی لارو کې ورته امنیتي ستونزې دي او نور مسایل دي. اوس هم اقتصادي خبرونو ته ځو چې اقتصادي خبرونه هم زما همکار اکرام الله اکرام وړاندې کوي.
د افغانستان د متشبثینو علي بوردوای چې د کابل د ارغندې چوک یو وار بیا د بارونکو موټرو د تګ راتګ پر مخ خلاص شو. د دې بورډ رئیس رحمدین اجاغان ازادي راډیو ته وویل
نن د موټران بیرته چلان شوی دي. تجاران هلته مارکیټینګ د فراو، نیمروز او کندهار هلمند د تجاران خبر سي چې لارې بیرته بارګري وي.
د کابل خار د ارغندی چوک د امنیتی سکنرونو د خرابوالي لامل له تیرو 15 ورځو راپدې خوا د بارونکو موټرو پر مخ تړلې وو. د خاغلی اجاغاب خبره په دې 15 ورځو کې افغان سوداګرو ته میلیونونه افغاني زیان رسیدلې ده. د افغانستان د قالینو او فرشونو د شرکت مسول مدیر وای چې د هوایی دهلیزونو جوړول لامل شول چې د محصول په صادراتو کې زیاتوالی راشي. سید فیض احمد امیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د هوایی دهلیزونو له لارې کولی شي افغان قالینې په مناسبه بیه بهرنیو هیوادونو ته ولیږدوي.
قیمت با قسمت بسیار سهولت و راحت ما رو مال انتقال میده و دیگه در قسمت قیمتشان بتوان بگویم قیمتش هم پایین آمده اما با او پیمانه که ما توقع داشتیم و فکر میکردیم که
نموری ویل چه پتیر یوه میاشت که شاوخوا 400 متر گیلم او پتیر و دریو میاشتو که 500 متر مربع افغانی قالینی لحواده بیرون استول شویدی. در راپورونو پاساس اوس مهال افغانی قالینی استرالیا، جرمنی او برتانیا ته سول کیږي او تمه ده چې په نږدې وخت کې صادرات امریکا ته هم پیل شي. او دا هم د کابل په شاهزاده سرای کې د بهرنۍ وسارو په وړاندې د افغانیو د بدلې دوبای یو ډالر نه هاوی افغانۍ او یا پولا یو یورو نه هاتی افغانۍ شپېته پولا یو پاونډ سل افغانۍ دیرش پولا زر ایرانی تومن شپږ افغانۍ او زر پاکستانی کلداری 1500 افغانۍ.
هر تصویر کې زر خبرې سته د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټک ای او آر جی.
من نکو چې ازادي رادیو ته غوږیاست. تاسو د ازادي رادیو خبرونه کول شئ د سهار لوونه د مخام تر وو بجو پورې په همدې سپا په رڼا توګه واوري. اوس هم زو غزنی ته. په غزنی کې د ټاکنو د خپلواک کمیسون وایي که دلته د خلکو اعتراضات او تظاهرات همداسې دوام وکړي کېدای شي دلته د ولسي جرګې او ولسمشریزې ټاکنې وځنډېږي. په دغه ځای کې د ټاکنیزو چارو رئیس عبدالنصیر مومند د ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویلي دي چې دلته به ستونزې لا زیاتې شي که چېرته مرکزي کمیسون لاس په کار نه شي. په دې اړه به نور حال له سیمې څخه زموږ خبریال ښاغلی حبیب الرحمن تاثیر راکړي.
د انتخاباتو یا د ټاکنو اولینه مرحله چې هغه د رای ورکوونکو نیملیکنه ده هغې ته پوره آمادګانې نیول شوي دي، لوجستیکي آمادګانې هم نیول شوي وي او د امنیتي ارګانونو د خوا نه امنیتي تدابیر هم نیول شوي وو. پرون زمونږ پلان و چې دغه مواد ولسوالۍ ته د ولسوالۍ په سطحه انتقال شي او د ولسوالۍ مراکزو نه د رای ورکوونکو نیملیکنو مراکزو ته انتقال شي. اما متاسفانه د غزنی ولس د غزنی اوسیدونکو پرون بیا هم د پخوانیو اعتراضاتو تظاهراتو په ادامه یو ځل بیا د ټاکنو خپلواک کمیسون ولایتي دفتر مخ ته راټول شول او زمونږ د دغه انتقالاتو مخه ونیوله او بیا هم هماغه د پخوانۍ غوښتنې دي چې ولسي جرګې ټاکنې او ریاست جمهوري انتخابات سره یو ځای غواړي. دغه ټاکنې بیا د غزنی ولایت غواړي چې په کوچنیو ټاکنیزو حوزو هم تقسیم شي. مونږ هم ناچاره خپل دغه فعالیت په ودرو. تقریبا 2 ساعته په ولایتي دفتر کې دی راوغوښتل دی سره کېناستلو او پوره هغه تخنیکي او مسلکي برخه کې چې د دې پروسې سم معلوماتو دی سره هم شریک کړ. دی تم دا وویل چې دغه اولینه مرحله ده د ټاکنو، یعنی د رای ورکوونکو نوملیکنې پروسه ده او د ټاکنو تر ورځه پورې مونږ کافي وخت لرو. دی کولی شي چې خپل دغه غوښتنې مرکزي دفتر ته، حتی مونږ به د دې دغه کمې غوښتنې چې دی خپل د ټاکنو خپلواک کمیسون مرکزي دفتر ته او رهبرۍ سره شریکو او جناب ولی صاحب چې د ولایت په سطحه باندې د حکومت نماینده ده هغه به حکومت سره شریک
کچری دغه د دې د غشتنې پرس کوونم نمل سي ستاسو دغه کار چې کوم دی دا وسم ټکنۍ دا نورون ټکنۍ سي په غزنی کې څه فکر کوي چې د انتخاباتو د غراتلونکو به بیا څه ډول
د دې که دغه سي اعتراضات د ما عمومي اتمان زمنګ فعالیتونه زنديږي او نو شو کوله چې کم زمنګ عملیاتي پلان د دغه مطابق مختلف شو اتمان ټکنې فعالیتونه صدامه ویني او امکان د دې شته چې دلته ټکنې صورتونه نیسي.
کټاکنی وسی په غزنی ولایت کې په څوري ولسوالیو کې زمينه برابر ده چې خلک د رائے ورکي او د رائے مراکز دی پالیسی
د غزنی ولایت د زمونږه هر مرحله چې د انتخاباته وي یعنی د رائے ورکونکو د نوملیکنې مراکز مخکې امنیتي ارګانونو سره شریک شوی دي هغه خپل ارزیابۍ کړی دي او گزارشات خپل مقامات ته او مرکزی ادارات ته ورکړي دي او د هغه گزارشات او ارزیابۍ په اساس باندې بلاخره ما 240 مرکز اب د غزنی په سطح باندې اب د رائے ورکونکو د نوملیکنه په خاطر باندې دا به فعالیږي او په دې کې به نوملیکنه کیږي چې دا تقریبا 15 د مرکز په شمول باندې په 15 ولسوالۍ کې به دغه نوملیکنه کیږي
دغه پات درې یا څلور ولسوالۍ چې دي دا به له انتخاباتو څخه یو مخ پاک یعنی به خپل انتخابات
دا د امنیتي ارګانونو د گزارش په اساس باندې دغه ولسوالۍ ناامنه یعنی د انتخاباتو یا د نور پروسو تطبیق پکې ناممکن خودل شوی او هغه بند دي
د غزنی ولایت د انتخاباتو کمیسیون رئیس عبدالنصیر مومن سره مو د ازادي رادیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر مرکه ورده چې الته د انتخاباتو د زندیدو په اړه خبرې کولې اوس هم د کابل چاپ ورسپانو ته ورګرځو دا چې کابل چاپ ورسپانو نن کوم مهم مسایل رخصتی لدی به مو اکرم الله اکرم خبر کی
د کابل د نن ورځې چاپ ورسپانو د بیلابیلو موضوعاتو په اړه مقالې او تبصرې خپرې کړې دي مسیر ورسپانې د جګړې شدت او د سولې د خبرو د برخلیک تر عنوان لاندې په خبره کړې مقاله کې لیکلي دي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په نږدې وخت کې د سولې د دوم پړاو خبرو لپاره قطر ته ځي او هلته له طالب استازو سره خبرې کوي په سر مقاله کې وړاندې راغلي دي چې که څه هم ښاغلي خلیلزاد ویلي دي چې دا ځل به خبرې ډېرې متفاوتې وي او ځینې مسایل به وروستي کړي خو تیرو خبرو ته په کتو آیا دا ځل به رښتیا هم په خبرو کې پرمختګ وشي د سر مقالې لیکوال لیکي خلیلزاد داسې مهال قطر ته ځي چې اوس مهال د سولې خبرې له جدي خنډونو سره مخ دي او دواړو اړخونو په ځانګړي ډول امریکا پر طالبانو خپل نظامي فشارونه زیات کړي دي سر مقاله لیکونکي لیکي چې امریکا له طالبانو غوښتنه کوي چې وربند وکړي او تاوتریخوالی کم کړي خو له خپل اړخه یې تاوتریخوالی زیات کړی دی چې دا هر څه د سولې په خبرو ناوړه اغیز لري د سر مقاله لیکوال غوښتنه کوي چې په ووم پړاو خبرو کې باید زیات شمیر مسایل وروستي شي طالبان باید خلیلزاد ته واضح وي چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د چا پر ضد د افغان خاورې نه استعمالولو بحثونه باید وروستي شي همداشان باید خلیلزاد په وربند او له افغان حکومت سره په خبرو ټینګار وکړي د سرمقالی لیکوال باور لري چې ووم پړاو خبرې هم له ناکامۍ سره مخ شي نو شاید نور دا بهیر په ټپه ودرېږي ملي ارمان ورسپانې بیا د انتخاباتو د نوملیکنې تقویتي پروګرام په اړه چې تیره ورځ پیل شو مقاله خپره کړې ده او لیکلي دي چې دا پروسه کولی شي د ولسمشریزو انتخاباتو په پروسه کې د خلکو ګډون زیات کړي خو د سرمقالی لیکوال لیکي چې دا پروسه باید په سم شکل مدیریت شي ځکه د لیکوال په باور که پروسه سم مدیریت نشي نو شاید یو وار بیا د تیر ځل په شان په دې پروسه کې پراخه ستونزې پیدا شي سرخط ورسپانې هم خپل سرمقاله انتخاباتي مسایلو ته ځانګړي کړي دولي کلی دي چې که څه هم د انتخاباتي کمیسیونونو ټول غړي له دندو لیرې شول او پر ځای نوي کسان وګمارل شول خو انتخاباتي ستونزې لا هم پر ځای دي د سرمقالې لیکوال لیکي چې د انتخاباتو د اوسنیو چارواکو کړنو ته په کتو ویل کېدای شي چې دوی هم د تیرو کمیشنرانو په پل پلک دي او راتلونکي انتخابات به هم له ستونزو خالي نه وي او دنیا ورسپانې بیا د ولسمشریزو انتخاباتو د نوماندانو حکومت ترمنځ اختلافاتو ته اشاره کړې او لیکلي دي چې دغه اختلافات به افغانستان یو نوی بحران ته ننباسي د مطلب لیکوال د یو شمېر کارپوهانو له قوله لیکلي دي چې که څه هم دواړه لوري خپلو شخصي ګټو ته ژمن دي نه د ولس او ملت ګټو ته خو لیکي چې باید سیاسیون او د حکومت مشران دغه ستونزه درک کړي او حل لاره ورته ولټوي
من نه کوم چې ازادي رادیو ته غوږی است د ازادي رادیو ټول د مطالب چې تاسو واوریدل یا اوري کول شي د ازادي رادیو په فیسبوک پانه از موږ په ویب سټ هم پیدا کړئ پته دا www.azadiradio.com هم ټکه اورک د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا د افغانستان د فوټبال د فدراسیون په خانه رئیس کرم الدین کریم په نړیوال کچه د تل لپاره له فوټبال سره د تړلو فعالیتونو څخه منع او $1 میلیون جریمه کړه ده پر کرم الدین کریم تور ده چې له 2013 میلادي کال څخه تر 2013 میلادي کال پورې موده کې د افغانستان فوټبال د فدراسیون د رئیس په توګه یو شمېر خزینه لوبغاړي زورولې دي په دې اړه تفصیل د اجملان پر راپور کې
د فیفا د اخلاقی کمیټې قضایی څنګه د شنبه پورس خغله کریم د خپل دندل واکونو څخه په ناوړه استفاده او د څو خزینه لوبغاړو په جنسي زورونه مقصر وباله او نوموړی پردي سربیره چې په نړیوال کچ د فوټبال سره لا تړلو فعالیتونو د تل لپاره منع کړ، یو میلیون ډالر جریمه هم کړ. د فوټبال نړیوال فدراسیون وایي د ښاغلي کریم پاړه سیړنې د افغانستان د نجونو د فوټبال د ټیم د لږ تر لږه 500 پخوانیو غړو د شکایتونو پر بنسټ کړي دي. د فیفا په بیان کې راغلي چې د خزینه لوبغاړو کرام الدین کریم د 2013 کال څخه تر 2013 کال پورې موده کې په بیا بجنسي زورونې تورن کړی. کریم که څه هم د فیفا د تازه پریکړې په اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې مخکې دا تورونه رد کړي او هغه یې د ځان پر ضد دسیسه بللې وه. د افغانستان خزینه فوټبال ټیم پخوانی مسؤول مدیره خالده پوپل چې هم د شکایت کوونکو څخه وه، نوموړي چې له کلون راهیسې ډنمارک کې اوسي، د شنبې په ناوخت یې ازادي راډیو سره خبرو کې د فیفا د دې پریکړې هرکلی وکړ، خو زیاته یې کړه چې اوس هم اعتراض لري. د خالدی په وینا د افغانستان د فوټبال د فدراسیون سیکرتر جنرال او یو شمیر روزون کی چې په دې قضیه کې شامل و، فیفا یې تر اوسه پاړه پریکړه نه ده کړې. کله چې په 2013 کال نومبر کې د ګارډن برتانوي ورسپانې د افغانستان د فوټبال په فدراسیون کې د جنسي زورونو د تورونو په اړه ریپورت خپور کړ، د افغانستان لوی څارنوالۍ د دې قضیې په اړه څېړنې پیل کړې. د افغانستان د حکومت د ادارې د 2013 کال په پای کې د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د پخواني رئیس کرام الدین کریم په شمول 15 تنه ممنوع الخروج اعلان کړل. څلور تنه نور د ګول کیپرانو د کمیټې رئیس نادر عالمی، د فدراسیون سیکرتر جنرال علي رضا قزاده، د ولایتي اړیکو مسؤل عبدالصبور ولیزاده او د فدراسیون یو کارکونکی رستم وو. خالد پوپل د افغانستان له حکومت څخه هم غواړي چې په دې برخه کې د قانون حاکمیت عملي کړي. نوموړي وویل د افغانستان له دولت څخه زموږ غوښتنه ده چې دا قضیه په ښه توګه وڅېړي او هغه کسان چې د نجونو د جنسي زورونې سبب شوي زندان ته واستوي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
من نه چې از راډیو ته غوږ یاست، اوس هم یو نړیواله موضوع د قزاقستان خلک نن د خپل نوی مشر د غوره کولو لپاره د رای ورکولو مرکزونو ته ځي. د انتخابات وروسته له هغه ترسره کیږي چې پخوانی ولسمشر نور سلطان نظربایف له نږدې 13 کلنې واکمنۍ وروسته له دندې لاس اخیسته، خو د انتخابات هم دغه په غوښتنه ترسره کیږي. په دې اړه نور تفصیل له خپل همکار اورو چې همدا شپه د پراګ په سټوډیو کې تکل سیب کا پپل کې اوریدونکو ته وایست. په قزاقستان کې د رای ورکولو بهیر پیل شوی، خو د سیاسي وضعیت په اړه کې د شتاسو وایي چې څنګه دلته
مننه وصل سه. په قزاقستان کې د رای ورکولو بهیر نن سهار وختي پیل شو. په دې هیواد کې د لومړي ځل لپاره د اپوزیسیون یا واقعي کاندید، یعنی فرمایشي نه بلکې واقعي کاندید هم سیالي کوي، خو ویل کیږي چې د هغه چانس ډیر کم دی. په قزاقستان کې د ولسمشر د غوره کولو لپاره انتخابات داسې محل کېږي چې د اپوزیسیون جریان په دې هیواد کې د جوړېدو په حال کې دی، مګر ډیر کمزوری دی. څو اونۍ مخکې په دې هیواد کې د حکومت پر ضد پراخ اعتراضونه او مظاهرې وشول. پخواني ولسمشر نور سلطان نظربایف له 13 کلنې واکمنۍ وروسته په مارچ میاشت کې له واکه لاس واخیست، خو خلکو د نظربایف له پریکړې وروسته د واک د فرمایشي لیک پر ضد ډېرې زیاتې مظاهرې وکړې او اعتراضونه یې وکړل په ټول هیواد کې، او حتی د انتخاباتو د تحریم غوښتنه یې وکړه. لواکه د 80 کلن نظربایف لري کېدل د قزاقستان خلک چې د پخواني شوروي له پرځېدو وروسته یې د هغه تر استبدادي واکمنۍ لاندې ژوند کړی و حیران کړل. البته د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان په قزاقستان کې ټول پخواني انتخابات غیر عادلانه او غیر دیموکراتیک بللي دي. وصال صاحب، نظربایف په تیر ځل انتخاباتو کې چې په نتیجه کې دای ولسمشر شو، په سلو کې له 99 زیاتې رایې ګټلې وې.
بله، په دې انتخاباتو کې د کوم کاندید د بریا چانس ډیر دی؟ پرې راسه معلومات شته؟
په دې انتخاباتو کې پخوانی تجربه کار ډیپلومات او موقت ولسمشر قاسم جمار توکایف او د هغه شپږ تنه حریفان ولاړ دي چې تر ډیره د نور کسان ناپیژندل شوي خلک دي. اټکل کیږي چې د توکایف د بریا چانس به تر نورو زیات وي، ځکه له ده سره پر واکمن ګوند سربیره مشهور کسان لکه د فلمونو او د موسیقي ستوري هم ولاړ دي او ملاتړ یې کوي. او تر نور مهمه خبره ده چې ویل کیږي نظربایف اوس هم په پریکړو کې لوی لاس لري. توکایوف د قزاقستان په پلازمینه کې چې نوم یې پخوا استانه و او د پخوانی ولسمشر په امر په نور سلطان بدل شوی دی، هلته د رای ورکړي او د دولتي د دولتي اوپرا په پرتمینه ودانې کې درای ورکولو پر مهال په انګلیسي ژبه خبري وکړي او تایید کړ چې نظربایف د قزاقستان د امنیت شورا د مشر په توګه او په نورو بڼو تر اوسه هم واک چلوي.
بله، ډیر زیاته مننه کوو تکل صاحب، زما همکار احمد تکل، چې تاسو ته د قزاقستان د روانو انتخاباتو په اړه وروستي معلومات درکړل. البته هلته ولسمشریز انتخابات نن ترسره کیږي. اوس هم سلیم محمد صالح ته ځو چې د مهمو خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کوي.
ځینو رسنیو راپور ورکړی چې د افغانستان لوی څارنوالۍ د هیواد د فوټبال فدراسیون د پخواني مشر کرم الدین کریم د نیولو حکم صادر کړی. دا حکم په داسې حال کې صادرېږي چې پرون د فوټبال نړیوال فدراسیون ښاغلی کریم په نړیواله کچه د تل لپاره له فوټبال سره له تړلو فعالیتونو منع کړ. د ملي اردو چارواکي وایي په کندهار کې په پوځي عملیاتو کې د دولت تر 500 زیات مخالف وسلوال وژل شوي. بلخوا په هلمند کې هم په واشر ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې د 100 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکول شوی دی. د هلمند په ګریش ولسوالۍ کې د یو موټر د نسکورېدو په پیښه کې شپږ کسان مړه شوي او شپږ نور ژوبل شوي دي. د پیښې علت د موټر چلوونکي بې احتیاطي بلل شوې ده. دغه پیښه نن شوې ده. په قزاقستان کې نن د ولسمشري انتخابات روان دي. درای ورکولو اکثره مرکزونه د سهار پر 2 بجو پرانستل شوي او د ماښام پر 8 بجو به بند شي. د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل د مسیحي دیموکرات ګوند مشر پر روسیې د بندیزونو د نرمولو لپاره د خپل ګوند د غوړي غوښتنه رد کړله. او د 2019 میلادي کال د کرکټ نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن هندستان له استرالیا سره مسابقه کوي. د لندن په لوبغالي کې دغه مسابقه نن د افغانستان پر وخت د ماپښین پر 2 بجو پیلېږي. پرون دغه مسابقه په لړ کې نیوزیلند افغانستان او انګلستان بنگلاديش ته ماتې ورکړه.
سلام محمد سلام، مننه چې د خبرونو لنډیزې تاسو ته وړاندې کړه. اوس هم نور بس ته اونیس پروګرام مرسلی نرسلا وړاندې کوي او ماته تر بیا اجازه ترکړي.
نور بس دی شکسته سکوت.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه مرسلین ارسلامو د دې اونۍ د شکست سکوت یا نور بس دی خبرونه ته هرکلی کوم. د مروختیا وزارت د چړونو پر اساس د افغانستان لټولو وګړو ډیر سلنې پروانی ناروغي اخته دي. د غسیرنه چې په 2019 کال کې د افغان وګړو د رواني وضعیت په تړاو تر سره شوی و، د کال په لومړیو کې خبره شوه او خی چې 20% افغان میرمنې هم د خفګان یا ډیپریشن په ناروغي اخته دي. مهمان برنامه امروز شکست سکوت سمینه یادګاری روانشناس هستند و با آنان در رابطه با عوامل مبتلا شدن زنان افغان با مشکلات روانی به ویژه افسردگی صحبت میکنیم. با برنامه خوش آمدید.
سلامت باشین آقای ارسلان.
تشکر، زنده باشین. میخوایم نخست آغاز کنم از این که علت از این که مشکلات روانی افسردگی بیشتر شده چی است؟
مشکلات روانی که در افغانستان زیاد شده، اگر ما به شکل صحبت بکنیم که همه ابعاد در نظر بگیریم یا ای که همه مردم عام را در نظر بگیریم، اولش امی خانواده ها، سطح تحصیلی، سطح فرهنگی و حوادثی که در افغانستان صورت میگیره. و اگر بگوییم که ما بیشتر از 60% یا 70% مشکلات روانی در داخل افغانستان داریم که هم مرد شامل میشه هم زن شامل میشه، یک چیز در شرایط فعلی چیز نادر و عجیب نیست. شرایط خیلی تاثیر داره و در عین حال ژنتیک تاثیر داره.
درست.
نه از این بخش ژنتیکش میتونیم چشم پوشی بکنیم، نه از بخش محیطیش میتونیم چشم پوشی بکنیم. و اگر بگیریم که در بین خانم ها و آقایان چه رقم تفاوت وجود داره، خانم ها بیشتر به سه قسمت از مشکلات روانی دوچار میشن. مشکل استراب هست، اینا استرابای خیلی شدیدی را تجربه میکنن. مشکل استرس هست و همچنان مشکلات افسردگی است. و در بسته جهان، در تمامی جهان تحقیقاتی که صورت گرفته همیشه نماینگر ازی بوده که خانم ها در مقابل یا در معرض مشکلات روانی بیشتر از آقایان قرار دارند. حالا ای که در کدام جامعه نظر به چه دلایل و چه شرایط اینا دچار مشکلات روانی میشن، نوعیت مشکل روانیشان، شدتشان، عواملشان با هم دیگه فرق میکنه.
خب در مورد افغانستان اگر صحبت کنیم، در آغاز برنامه ما یادآوری کردیم که 72% از خانم ها از دپرشن یا افسردگی رنج میبرند. در افغانستان عوامل چی بوده بیشتر؟
در افغانستان عوامل ناآگاهی بوده.
درست.
ببینین، زمانی که یک خانم یا یک دختر سواد کافی نداره، وقتی که ای در یک شرایط دوگانه قرار میگیره، مثلا بر ما بسیار عادی است که ما دختر خود به یک کسی بتیم که اصلا ندیده باشیش.
درست.
نه آگاهی داره، نه میشناسیش، شاید نامش هم بسیار به سختی بگیره به اساس فرهنگ و سنتی که ما داریم. شما چی فکر میکنین وقتی از یک خانواده مرفه، حالا نسبی مرفه، میریم به خانواده که اصلا نمیشناسیمشون، اینجا چی ایجاد میشه؟ تعارض فکری ایجاد میشه، تعارض خلقی ایجاد میشه، چی رقم که ما از یک موقعیت به موقعیت دیگه میریم، ایجا استرس ایجاد میشه.
درست.
یعنی تعادل زندگی ما برهم میخوره و من سواد کافی هم ندارم که من خودم بتانم در موقعیت جدید وفق بتانم. ایجا در موقعیت جدید طبعا از من یا زمو دختر یک توقعاتی وجود داره. هیچ کس نیست که مثل خانه پدرش زندگی مرفه خانه شوهرش هم داشته باشه و توقعات از صورت نگیره.
درست.
وقتی در عالم ناگاهی در این رقم یک خانواده میره که اصلا توقعاتشان نمیفهمه، این استرس شدید میشه، تعادل ایجاد کرده نمیتونه، میره طرف استراب. حتما یک خطر هست، مثلا این که کسی با چه لحنی با تو صحبت میکنه مستقیما بالای روان تو تاثیر میگذاره. اونا خانواده شوهری رو نمیشناسه و این خانواده شوهر رو نمیشناسه. این باعث استراب میشه که من دختر همیشه فکر میکنه باید در فلان موقعیت خودم وفق بتم، اما توانایش دارم یا ندارم، آیا خلقیات ما با نمی خانواده وفق داره نداره، این مسائل در نظر گرفته نمیشه و آیسته آیسته استراب تبدیل به یک خاموشی عمیق میشه. فرد احساس تنهایی میکنه با وجودی که همگی هستن. و ای آیسته آیسته مبدل به انزوا و گوشه‌گیری میشه و چه بسا به ای برسه که حمل بگیرن. و ما یک چیز خیلی طبیعی در علم روانشناسی داریم به نام افسردگی پس از زایمان. موقتا خانومی که زایمان میکنه او دچار افسردگی میشه، چون تمام ارگانیزم به یک تغییراتی روبرو میشه.
درست.
و این تغییرات باید در موقعیت‌های مختلف درک شوند.
درست.
وقتی که اینا درک نمیشن، امی انزوا و گوشه‌گیری عمیق‌تر شده میره تا ای که بعد از تحقیقا میفهمیم که ما خانما بیشتر به مشکلات روانی و بخصوص افسردگی دوچار هستیم. درست. چرا؟ چون خانواده ما نمیفهمن، سواد کافی ندارن، خانواده شوهر ما هم سواد کافی ندارن و فرهنگ های ما قسم بسته ماره که فقط روبروی تا ببینی و چهار طرف احسن آگاهی حاصل نکنی. شاید همیالی هم باشه در بین از مردم ما فرهنگ باشه که دختره نمانن بره درس بخونه. ما چرا این مثال را واضح بیان کردم و اول بیان کردم؟ دلیلشی است که اکثرا افسردگی از این قسمت شروع میشه، اگرچه پس زمینه ها بدون تأثیر نیستن، پس زمینه داریم. ما روی عوامل کودکیش زیاد نمیریم، ما قرار نیست روانکاوی بکنیم یا از لحاظ روانکاوی روی ازی صحبت بکنیم، اما هستن، 100% هستن. زمینه های ما باید تنظیم باشه که نیست. مثلا با یک کودکی که در اینجا برخورد میشه در افغانستان و با یک کودکی که در یک مملکت دیگه برخورد میشه کلن با هم فرق میکنه. حالا مملکت ها رو جدا میگذاریم، اگر ما در نظر بگیریم که مکاتب خصوصی حالا تازه تنظیم شدن و اینا کوشش میکنن که به یک شکل خدمات بهترتر از خدمات مکاتب دولتی ارائه بکنن، اینا کوشش میکنن که کپی بکنن از مملکت های دیگه و یک چیز بهتر تقدیم جامعه بکنن یا یک خدمات بهتری را ارائه بکنن. ببینین فرق بین کودکی که در یک مکتب دولتی میره که حتی چوکی و میز منظم نیست برش نشستنش و کودکی که در یک مکتب میره و پول میپردازه و در مقابلش خدمات میگیره، چقدر تفاوت است. این کودک ها زمانی که همدیگر میبینن از لحاظ شخصیتی، از لحاظ فکری، از لحاظ خصوصیتی، چقدر اینا با هم تفاوت دارن. اینی مسائل باعث میشه که یک طبقه بین دو قشر ایجاد شوه و این مردم بینمی طرز فکر بزرگ میشن. مثلا بسیار طبیعی در نظر میگیریم یک دختر افغان، یک دختر مسلمان زمانی که در افغانستان تولد میشه و همینجا بزرگ میشه و درس میخونه، نمیتونه بیرون بره یا چادر سرش نباشه. چرا؟ چون فکر در ما انداخته شده.
درست.
شاید دخترهای در سن 20 و 21 و از 18 بالا یا بر سنی که اونا بلوغ میرسن در ممالک دیگه برشان عادی باشه، اصلا شاید چادر نشناسن.
بله.
اما در افغانستان این رقم نیست. ما هم محدودیت خدا داریم، هم آزادی خدا داریم. اما ای که این محدودیت ها چه رقم در ذهن ما انداخته میشن، فکر ما را در مورد زندگی چه رقم خانواده ما میسازه و این باعث چه نوع مشکلات در ما میشه، این خیلی ربط داره. و منشأ اساسی و اصلیش همین خانواده ها هستن. خانواده باید آگاه باشه که فرزند ما کی است، چه رقم فکرش رشد کرده، چی میخواد، چی چیزها را باید آگاهی داشته باشه.
درست. خب شما پیشتر در مورد گفتین که در مجموع اگر ما مطالعه کنیم در کل جهان، حتی در کشورهای بینیم، ما شما شاید از هستیم که خانم ها بیشتر به استراب، استرس، افسردگی مبتلا میشن. اگر مقایسه بحث کنیم علت در بیرون از افغانستان چی است، در جامعه مرفه، چون اوجا امکانات هم وجود داره، آگاهی هم وجود داره و قوانین هم به اساس واقعیت ها تنظیم شده، تدوین شده، علت چی است در بیرون از افغانستان؟
خانم ها از لحاظ بیولوژیک اگه در نظر بگیریم که 100% مسئله هست، تأثیر روان بالای بدن و بدن بالای روان یک پدیده مطرح شده و قبول شده در روانشناسی است. در جامعه بیرونی با وجودی که همه سهولت ها وجود داره، اما بدن خانم ها در بعضی از مواقع یا در اکثر مواقع، نه بعضی، بعضی دوچار بعضی از تغییرات میشه.
درست.
مثلا زمانی که یک دختر پرخاشگر میشه، خلقش تنگ میشه یا دلتنگی خیلی مفرد داره، تنها در اینجا نیست، در اونجا هست. چرا؟ چون قاعدگی یا عادت ماهواری که اینا دارن.
درست.
بعضی از تغییرات هورمونی در بدن انسان وارد میکنه. در اینی پیریود یا در این زمان اینا دچار اینمی افسردگی نسبی میشن، افسردگی خفیف میشن. وقتی که دینی موقعیت ها اینا درک نمیشن، همراه از اینا صحبت نمیشه، دلیلش هم نشاید همیشه پرخاشگری باشه.
بله.
ناآگاهی باشه، همه ما آگاه نیستیم، شاید دو قسمت ها این مسائل باشه، یا اگر هم هست یا آگاهی دارن، شاید طرف مقابلشان دچار کدام مشکل است که نمیتونه اینا رو درک بکنه.
بله.
مسئله قاعدگی و مسئله افسردگی پس از زایمان از دلایل عمده در خارج از افغانستان به خاطر افسردگی است. و یک موضوع دیگه هم هست که متاسفانه اینجا زیاد در نظر گرفته نمیشه. ما یک هرم داریم به نام هرم مازلو. یکی از دانشمندا بود روانشناسی و نیازهای انسان ها را طبقه بندی کرد. گفت هر انسان در هر کجای دنیا که زندگی میکنه 5 نیاز داره. نیازهای اولیه یا فیزیولوژیک، نیاز به امنیت، نیاز به اجتماع، نیاز به احترام و نیاز به خودشکوفایی.
درست.
در جامعه خارجی نیاز فیزیولوژیک از اینا برآورده میشه. نیاز فیزیولوژیک چی است؟ لباس داشته باشم، نان داشته باشم و مسائل دیگه ای که برای یک شخصیت نیاز هست، برای شخص بودن نیاز است. مثلا تا من سیر نباشم نمیتونم گپ بزنم، تا نیاز بدنم نرسیده باشه برای من نمیتونم راحت بشینم.
درست.
این نیازها که پوره شد میرسیم نیاز به امنیت.
نه.
در جامعه خارجی آنچنانی که ما فکر میکنیم امنیت وجود نداره.
درست.
یک چند وقت پیش یک گزارش خواندم در رابطه با اینکه یک زوج را بعضی از مردها مورد لاتکوب قرار داده بودن.
درست. اینکه
بنابر چه علتی او باشه.
نه.
اما خشونت هست، اونجا هم هست.
نه.
وقتی که نیاز به امنیت از اینا برآورده نمیشه به یک شکل.
بله.
حالا از تمام شما در نظر نمیگیره، ما هیچ چیز 100% گفته نمیتونه.
دقیقاً.
میریم روی مسائل اجتماعی. اگر شما متوجه شده باشین در جامعه خارجی اجتماع زیاد در نظر گرفته نمیشه. اگر مراسم عروسی شان است، اگر مراسم عزا است، اگر همسایگی شان است یا فامیلی است، اینا اصلا در نظر گرفته نمیشن. اگر هم در نظر گرفته شوند، یک حد بسیار محدود در نظر گرفتن.
درست.
همیشگی نیست. مثلا او رقمی که ما به خیش و قوم و اقارب خود میرسیم، اونا نمیرسن. چون اونا میگن زندگی فردی است. هر چی میکنی خودت به خودت میکنی و این مسائل دیگه اصلا به درد بخور نیست. شاید در یک حد بتونن برشان کمک بکنن.
خب این مورد را که شما یاد کردین که ما میخواییم قصه بحث کنیم، در افغانستان اگر توجه کنیم همون نیازهای اولی یک مثلا ما شما مشکلات اقتصادی ما بسیار زیاد است،
خیلی زیاد.
یک نمونی که هم در تحقیق سال گذاشته وزارت صحت گفته شده فقر است،
خیلی
که خانم ها بیشتر از این ناحیه رنج میبرن چون همون مسئولیت خانواده بیشتر در افغانستان به خانم ها برمیگردن همون دهی غذا. این موضوع چقدر خانم های افغان رنج میتن از لحاظ روانی و افسردگی؟
ای بدون شک یک خانومی که مثلا خانم 37 38 ساله است، هم حد اوسط شده نظر میگیریم، فرزندش در جنگ کشته میشه، شوهرش در انتحاری از بین میره و این مجبور است که چند دختر خرد خود هم امنیتشان بگیره، هم برشان نان بده، هم برشان پوشاک بده، هم برشان تعلیمات فراهم بکنه، هم مسکن و سرپناه فراهم بکنه. خب وقتی اینا از تنها طبقه اولیه نیاز که فیزیولوژیک است ازی بلند شده نمیتونن که امنیت 100% ندارن.
درست.
چی فکر میکنین این مسئله روی روان اینا تاثیر نمیکنه؟
با معذرت یک شنونده داریم، من رو میگیریم بعدا باز برمیگردیم. سلام علیکم، بفرمایید. رادیو آزادی است، از کجا تماس گرفتیم؟ دکتر
منصور مجاب هستیم، از کابل تماس گرفتیم. موضوع بسیار خوبی را انتخاب کردیم. ببینین استراب و افسردگی هر شخص عوامل مختلف داره. شاید یک شخص تصمیم بودشان نباشه یا او یا سرطان باشه و از خاطر زمین افسردگی و استرس برشان پیدا شده. خب از صورت عموم که در افغانستان میبینیم چی زنتی مرد هست، آنها با زندگی ملبس نیستم. خودم مقایسه میکنه، اکثریتشان در گذشته زندگی میکنم. از طرف دیگر هیچ نوع مورد افسردگی و استرابی ندارم. یعنی ما میگیم که دو نوع تداوی را بگوییم به زبان ساده، یکی بدون پرداخت پول یعنی مجانی هست، آن این که یا لبخند بزنم، ورزش بکنه در خانه، مطالعه بکنم، طرف مقابل یعنی یا بپذیره به شستر که مهمان به حساب مثال داد از شوهر و یا خانه میره، به شکل از اشکال که چی نباشه چاره نباشه بپذیره و امو دمو وضعیتی که هست بپذیره، چون اگر نمیتونه به وجود بیاره بپذیره. سوال من دیگه مثلا اکثریتشان که به حساب با پول هست، بره پیش یک دکتر، بره دوا بگیره، چیزی بخره که خوش شوه، استراب خود از بین ببره. سوال ما از مهمان عزیز نیست که به خاطر مهارت های زندگی که مهارت زندگی از طرف ملل متحد به تمام اعضای کشورهای عضو جدی هست، چرا در افغانستان یا کار نمیکنه به این که تصمیم خوب بگیره، استرس خود کنترل کنه، ارتباطات خوب داشته باشه؟ یعنی اینی موضوعات چرا در افغانستان نه در مکاتب هست؟ اگر هستم یعنی یار یک نوع ابتدایی هستم، هستیم پای بالا نزده، مکاتب نزده، مساجد نزده، فنتون ها نزدم، سیمینار ها در این مورد دایر نمیشه. اگر بسیار کم و او یک نوع استثنای به نظرم که باید حساب شده.
بسیار تشکر، سوال شما رسیم. بسیار تشکر از نماستان، انشالله من مهمان ها جواب میدن. تشکر. بله یک شنوندی دیگه هم داریم، میشنیم از کجا هستن. بله بفرمایین. سلام علیکم، صدای ما را دارین؟ بله سلام قاری صاحب، خیر اغلی مهربانی وکي.
تکو سلام کوم تاسو نن منه دا غیر د ټول کار کوم کور دوم کوته د راشم کوم چا کړی و او زه خنه شو درځو.
بله مهربانی، مهربانی قاری صاحب.
تکلیف رواني وطن تنور شو چې در دې د کیږي ولې هغه شو چې په دې کې ورکول کیږي یا په نور ورکول کیږي یا ایوان په شکل خرڅيږي. یا یو د
شکر برمیگردیم به سوالات دکتر صاحب. منصور من جواز کابل تماس گرفته بودن، در ابتدا دو مورد را گفتن که باید در منزل فعالیت هایی را داشته باشن، خود فعالیت هایی که دیگه تداوی بود. اونا در مورد دیگه پرسان کردن که سازمان ملل در بعضی از کشورها برنامه تداوی را دارن، در افغانستان چرا این بنا عملی نمیشه؟ و اگر من میپرسم ویره که اگر عملی شده چه تاثیر داشته؟
در افغانستان امین نیازها را در نظر گرفتن، چیزی که اینا گفتن کاملا درست بوده،
درست.
که در افغانستان نیگه آگاهی دهی نشده، یعنی قبلا روی این مسئله صحبت شده، برنامه طرح شده. اگر دوستا شنیده باشن، یک برنامه ملی مشاوره و روان درمانی به کار آغاز کرده بود، گزارشش نشر شد و دولت در این قسمت کوشش میکنه که مراکز مشاوره دهی را به شکل رایگان در مکاتب، در مساجد، در وزارتخانه ها و در همه قسمت های از افغانستان که نیاز سنجیده شده و لازم دیدن که در این قسمت ها باید باشه. مثلا داخل خود افغانستان ما در مکاتب در نظر گرفتیم که، یعنی در کل همی برنامه در نظر داره که در مکاتب مراکز مشاوره باید باشه. مثلا در مکاتب دخترانه چی رقم مشاوره ها باید در نظر گرفته شود، در مکاتب پسرانه چی رقم در نظر گرفته شود، در پانتون ها چی موارد باید در نظر گرفته شود، چون در هر سطح سن مشاوره فرق میکنه، نیاز فرق میکنه. ما باید با لسان خودشان هم راشان صحبت بکنیم. آگاه دهی قسمی نمیشه که مثلا ما بیایم مثل استاد پانتون اینجا شروع بکنیم با لکچر دادن،
درست.
نمیفهمن اکثریت. بنان ما این مسئله در نظر هست و انشالله انقریب مراکز مشاوره و روان درمانی در سراسر افغانستان ایجاد خواهد شد.
قاری صاحب از جوجان پرسان کردن، اونا ضمن از اینکه به دیگه موارد اشاره کردن، گفتن که علتایی که در خانواده ها البته بیشتر دیده میشه که خانم ها افسرده هستن و استرس و استراب دارن، امی فرهنگای ناپسند است که در بیشتر شما مشاوره کردین با ازدواج های اجباری و بدگر، چطور میتونیم به این رسیدگی کنیم؟ چون این مسئولیت خانواده هاست، با خانواده ها چطور کار باید شود تا اینا از این فرهنگ و سنت های ناپسند باید دوری کنن؟ البته در مورد بد دادن اونها اشاره کردن مشخصن.
ببینین بعضی چیزها رو من اول اشاره کردم که قالبی بر ما مفتن،
درست.
قالبی چی رقم بر ما میگن که فلانی چیز سیاه هست،
درست.
تو بپذیر که سیاه هست، تو دیگه سوال نکن که چرا سیاه است، ما چرا باید قبول بکنم این سیاه است. فرهنگ های افراطی یا سنت های تحریف شده که در افغانستان وجود داره، اینا تمامش مثل یک پیچکاری بودن که آمدن در مغز ما زرق شدن،
درست.
و ما در خود ما قدر آگاهی نداریم که بیایم در مقابل این سنت ها استاد شویم،
درست.
که اگه این مسئله بد دادن مثلا است، چرا بایدی باشه؟
نه.
دلیلش چی است؟ مثلا ما حق و حقوق را نمیفهمیم. در صورتی که مثلا یکی توسط کسی دیگه قتل میشه،
نه.
چرا در بدلش یک نفر دیگر جزا بدیم؟ ما همه چیز ما گرفته شده از زمانای از که ناآگاهی اونجا فریاد میزدن،
درست.
و فعلا هم که اول اشاره کردم روی مسئله سواد، منظور می نمی بود که ما حق خود را بفهمیم، جامعه پذیری را بفهمیم، حقوق اجتماعی خود را بفهمیم، شخصی خود را بفهمیم، اجتماعی خود را درک بکنیم. ما در جامعه که فعلا هستم چی رقم اجتماعست؟ آیا رفتار ما با این مطابقت داره یا نداره؟
درست.
وقتی که اینی آگاهی ها حاصل میشن یا حاصل شدن، ای باعث میشه که دیگه اینی فرهنگ ها آیست آیسته به مراتب، مثلا این نسل نه نسل بعدی میشکنه، از بین میره. این مسئله بد دادن یا که خیلی فشار روانیش به مراتب بالاتر از یک ازدواج ناخواسته است،
درست.
یک ازدواج از ما نمیخواییم،
بله.
اما یک قسمت است که تو بد داده میشی، این با هم دیگه خیلی فرق میکنن. فشار روانی موضوع دوم خیلی بالاتر هست. اگه در افغانستان ببینیم، شاید در کابل این مسئله نسبتاً کم باشه،
بله.
اما در ولایات ما هست. چرا است؟ چون در اونجا ناآگاهی زیاد است. ما مراکزی درست نداریم که به مردم آگاهی بدیم که بفهمن، خودشان بشناسن. ما یک مهارت بسیار کوچک و یا یک مهارت بسیار اساسی داریم و در این حال ساده، به نام مهارت خودآگاهی. بله. اکثریت ما اینی مهارت نمیشناسیم چی رقم هست، اما کوشش میکنیم که در حد توان، در حد امکان، ماهایی که مصروف خدمت دمی بخش هستیم، این مسائل رو فراهم بسازیم. مثلا ما خودم هفته دو بار شاید بیشتر از 10 خانواده رو ببینم و در حدی که مشکلشان هست فقط بتونم آگاهی دهی بکنم. ما میگیم در افغانستان باید درمان صورت بگیره، درست است، درمان صورت میگیره، ما در اینجا کادرها داریم که درمان میکنن، اما درمان به چه کسایی؟ ما تا زمانی که خود ما را نشناسیم درمان پذیرفته نمیتونیم.
درست.
مثلا پیش گوش یک شاگرد صنف دو ما نمیتونیم بگویم که اینی روی کرد روانشناختی چی است، اونو روی کرد روانشناختی چی است. او هیچ درکی از این مسئله نداره. بنابراین در مرحله اول آگاهی خیلی مهم است و در حد توان این بخش هایی که در این قسمت ها کار میکنن تا اینکه آگاهی دهی لازم را بکنن تا نجات پیدا کنن.
بسیار تشکر. من میخوام به سوال دکتر صاحب مجاب از کابل دوباره برگردم. اونا بعضی گفتن که بعضی فعالیت های باید در خانه صورت بگیره که بیشتر به خانم ها کمک میکنه، اما ما دیدیم که بعضا در خانواده ها بیشتر خانم ها چون وقت اینا زیر بار کار خانه میرن در منزل رسیدگی به فرزندا، اینا فراموش میکنن این فعالیت ها را که فعالیت ها انجام میتا بنان، باز اینا دوچار میشن به استرس، استراب، افسردگی. چطور میتونیم با گونه منظم در خانواده ها امید عملی کنیم تا ما امی فعالیت های روزمره را انجام بدیم در کنار از اینکه ما با خانواده رستگی میکنیم، فرزندانشان خانم ها رستگی میکنن، چگونه میتونیم این را تنظیم کنن، این کارشان را تا فراموش نکنن این فعالیت ها را؟
آها، در جامعه که فعلا ما داریم چند نمونه خودش ما تا در خانواده خودم هم دارم، او قدر درگیر شوهر و اولاد و خانه و کار خانه و فرهنگ های اضافی میشن که خودشان کلن یادشان میره.
درست.
در بعضی قسمت ها تصور یا فکر به این است که اگر کسی زیاد به خودش میرسه مشکل داره، و اگر کسی کمتر به خودش میرسه میگن به به چی خانومه، شوهر خودش چقدر خوب نگاه میکنه، فرزند خودش چقدر خوب نگاه میکنه، خانش برق میزنه، اما درون خودش چه حال است؟ اگر وقت خود را از وقت درون خود را به خانه نده، خانه ای رقم برق نمیزنه.
درست.
این خانوما خیلی مسئله خوبی را اشاره کردن. خانوما باید به علاوه ازی که به خانه خود رسیدگی میکنن، باید یک کم ذهن خود را به این باز بکنن که خودشان هم بالای خودشان حق دارن.
درست.
من شاهد خانواده‌ای هستم که خانم از صبح 6 بجه میخیزه تا شب 9-10 بجه مصروف خانه و خانه‌داری است. در چه حد؟ توقع شوهر از او چی است؟ شوهر حتی مسئولیت داره برش بفهمانه که دینی اینی قسمت ها تو نیاز داری استراحت بکنی.
بله.
یک کمی اگر این توقعات از خانم ها کم شوه، شاید ذهن از او هم در این قسمت بازتر شوه که ها، من به علاوه ازی که خانه به من نیاز دارم، من خودم هم به خودم نیاز دارم. وقت کشیدن و رسیدن به خود از جمله خصلت های خانم ها است، بخصوص خانمی که به خودش نمیرسه، او کم کم رو به افسردگی میبره. و مثلا آقایان که میرن بیرون و تفریح میکنن و حتی با چند تا دوست، نمی از جمله خصلت های از اونا هست، اما علمی رسیدگی به خود از جمله خصلت های خانما هست که باید 100% باشه. اگر روزانه نمیتونن مثلا یک ساعت به خودشان برسن، نیم ساعت، 15 دقیقه فقط به خودشان اختصاص بدن، به چیزایی که اینا دوست دارن اختصاص بدن. شما باور بکنین اگر روزانه ما به مدت نیم ساعت و چیزایی که دوست داریم از هر لحاظ که باشه حتی فکرم بکنیم، نزدیک شدن ما به افسردگی پایین میاد. چی برسه به ای که بازو در دسترس ما باشه و عمل بکنیم، این خیلی تاثیرات مثبت خودشان داره. و توصیه ما به خانمایی که فعلا مصروف کار هستن و به خانوادهشان رسیدگی میکنن، ای است که در 24 ساعتی که به خانواده رسیدگی میکنن، حداقل نیم ساعت به خودشان اختصاص بدن. مثل از اینکه از طفلشان مراقبت میکنن، از خودشان مراقبت
بکنن. تشکر. در مورد شما گفتین یک افسردگی گذار به خانم ها اونو اذیت میکنه، و افسردگی پس از زایمان است. در افغانستان ما مشکل جدیدی بخش داریم، چون دسترسی به شفاخانه وجود نداره. خانم ها بیشتر، ما شما میبینیم که مرگ و میر مادر و طفلان بسیار زیاد است. در این مورد، در مورد افسردگی پس از زایمان، در جاهایی که ما خانم ها دسترسی به شفاخانه ندارن، اگر کوتاه بگوین چطور میتونیم کنیم به امی مشکلات را رفع کنیم و خانم ها بتونن یک گونه فعالیت را انجام بدن تا از افسردگی دور
بشن؟ بله، افسردگی پس از زایمان ربط به این نداره که مثلا در شفاخانه برسی زودتر یا نرسی، یا در خانه طفل تولد چه بر ترتیبش، بعضی که طفل تولد میشه تا یک مدت که دوباره تمام ارگانیزم خودش فعالیت های عادی خودم میکنه، تغییرات خلقی هورمونی ایجاد میشه که تغییرات آیست آیست با خوراک ها و با مراقبت ها از طرف خانواده تنظیم میشه. اگه خانم را به حالت خودش بگذاریم بازی یک کم عمیق‌تر میشه، اما در صورت کمکاری شوه میتونه خوب تر.
بسیار زیاد تشکر از حضور شما در برنامه. شنونده های عزیز رادیو آزادی، این بود برنامه این هفته شکست سکوت. تا برنامه و هفته دیگر، خداوند یار و یاورتان.